شنبه د 15 د اکتوبر شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پل علم او غزنی ښارونو کې بیا ازادي راډیو د FM په 15 صفنې ولې شي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. د خبری مجله ز احمد شیبر د حمید رکین په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو پر حقانی شبکې د امریکایي چارواکو لوی و نوی تور خبرو. امریکا ته مو د وی مشکوک ترورستي ډلې لسپارلو خبرو، خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. امریکایي چارواکي پر حقانی شبکې شک کوي چې په افغان ځواکونو کې ځای پیدا کړی. د میدان وردګ نه مرکزی زندانه بندیان تښتیدلي. پاکستانی سیاستوال عمران خان غواړي چې د بې پیلوټ الوتکو پر ضد په جنوبي وزیرستان کې لاریون وکړي. د خبرونو تفصیل. امریکایي چارواکي وایي ګمان کېږي حقانی شبکه په هغو حملو کې لاس ولري چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتوی تیرو کېږي. رپورټونه وایي په دغه بریدونو کې 350 بهرني عسکر روان کال وژل شوي او تر 80 زیات نور ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو د زیاتېدو په عکس العمل کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له افغان ځواکونو سره ګډ پوځي عملیات د لنډ وخت لپاره وځنډول. د میدان وردګ له مرکزی زندان څخه درې بندیان تښتیدلي دي. د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقیوم با باقی زوی په شواک خبری آژانس ته ویلي چې دغه بندیان پرون سهار تښتیدلي دي. د پدې پیښه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس درلودل رد کړی دي. د آسیا ایلیټ جام کرکټ په سیالیو کې افغانستان نن په دوبۍ کې له مالدیف سره لوبه کوي. د همدې جام په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر اوسه په عربي متحده اماراتو کې دوه لوبې کړې دي. لومړۍ یې له مالیزیا د 6 منډو په توپیر ګټلې او په دوهمه لوبه کې عمان ته په 40 منډو ماتې ورکړې ده. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې پاکستاني سیاستوال او پخوانی کرکټ لوبغاړی عمران خان د هغه لاریون مشي وکړي چې شمالي وزیرستان ته داخلي شي. دا لاریون د بې پیلوټ امریکایي الوتکو پر ضد ترسره کیږي. د امریکایي جګړې ضد فعالانو یوه ډله به هم په دغه دوه ورځني لاریون کې چې نن له اسلام آباد پیلي شي برخه واخلي. داسې اندېښنې شته چې پر دې کاروان مسلمان وسلوال برید ونه کړي. د پاکستاني طالبانو یو بیان پرون د دغه مارش غندنه وکړه او عمران خان یې د لویدیځ ګوډاګی وباله. عمران خان چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر دی، د هغو پاکستانیو په ډله کې دی چې تور پوری کوي چې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ډېر بې ګناه ملکیان وژل شوي دي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د افراطیانو پر ضد د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه اغېزمن دي. په ترکیه کې چارواکي وایي وروسته تر هغه چې د ترکیې پر خاوره د سوریې له لورې یو توغندی ولګېد، د دوی پوځیانو ځوابي ډزې وکړې. پیښه د ترکیې په جنوبي ولایت هاتی کې پرون ماسپښین شوې ده. د چا د ځاني زیان رپورټ نه دی ورکړل شوی. د توغندیو دغه ډزې 2 ساعته وروسته تر هغه وشوې چې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان یو ځل بیا له سوریې وغوښتل چې د ترکیې صبر دی نه ازموي.
ترکیه جایدرجلانه کارانلانه
هغوی چې هڅه کوي د ترکیې د صبر امتحان واخلي، زه وایم چې دوی ستره تیروتنه کوي.
ölümcül bir hata içerisine girerler.
د ترکیه سر اعظم زیاته کړه چې د ناتو دغه غړی هیواد له سوریې سره جګړې ته نږدې شوی هم دی. موږ له جګړې سره دلچسپي نه لرو، خو موږ له هغې لرې هم نه یو. د چهارشنبې په ورځ د سوریې لخوا توغول شوي یوه هوان د ترکیې په یوه سرحدي ښارګوټي کې 15 ملکیان وژلي وو چې بیا د ملګرو ملتو سرمنشي دا برید وغنده او له سوریې څخه یې وغوښتل چې بیا داسې پیښې تکرار نه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره 8 تنه زنداني ښوونکي خوشې کړي او د لسګونو نورو ځورونه ودروي. په نیویارک کې ډېره ډلې دغه غوښتنه پرون چې د ښوونکو نړیواله ورځ وکړه. د ادارې په بیان کې ویلي ایرانی چارواکو له 2009 میلادي کال راهیسې د کورنی امنیت اړوندو تورونو لکبله لښتر لژه نه دیر شون کی بندیان کړی دی. د بشری حقوقو د چار ډلې په باور د کشمیر شون کی د بیان او سولې زوغوندو د ازادي د نړیوالو قانون پرانا کی د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره په نقشه شوې دي. او روسي خبردار چې بریتانیا مسلمان افراطی ابو حمزه المصري د امریکا متحده ایالاتونو ته واسطه و تو هلته د ترستیا سو په تور محاکمه شي. پولیسو په مصر کې د غزه چدلې دینی عالم د انګلستان په مرکز کې ل یو ډیر خوندي زندان امریکایي هوایي اډې ته بيوي او هلته امریکایي چارواکو ته وسپاره. څلور نور مشکوک ترستان هم امریکایانو ته وسپارل شول. پرون سهار په لندن کې ستره محکمه دا پریکړه وکړه چې دغه 15 تنه باید امریکا ته د محاکمې لپاره انتقال شي. امریکا ته دغه مشکوک کسانو د استولو پر قضیه څو کاله وخت تیر شو او دغه تورونو کسانو نه غوښتل چې امریکا ته وسپارل شي. ابو حمزه امریکایي چارواکو د القاعده شبکې په ملاتړ تورن کړی. همدارس پر د تور دی چې په یمن کې د اختطاف په پیښو کې مرسته کړي او هڅه یې کوله چې په امریکا کې د وسلوالو د روزنې لپاره یو کمپ جوړ کړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې امریکایي چارواکو څرنګه پر حقاني شبکې شک کړی چې په افغان ځواکونو کې نفوذ کړی. بیا مو پاکستان ته د سولې د عالي شورا د هیئت له سفر خبرو.
قرار ده چې د سولې عالي شورا یو هیئت چې اختر نه مخکې پاکستان ته لاړ شي.
دا به هم واوري چې د مشکوکو ترستانو یوه ډله چې له طالبانو سره په همکاري هم تورنه ده بریتانیا امریکا ته واستوله. د انټرنیټ لنډی به خبر شي چې د فیسبوک د کارکونکو شمیر یو میلیارډ کسانو ته ورسید.
عبدالقیوم میدانوال فضل خدا الحمدلله په خپل قومندایم.
د دغه سړي څرګندونې چې پر خپل قومنده ویاړي د دې خبري مجلې په ورسره کې اوریدل شي. امریکایي چارواکي وایي ګمان کوي حقاني شبکه په هغه حمله کې لاس ولري چې د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه پر بهرنیو عسکرو کیږي. د دغه بریدونو له امله روان میلادي کال تر 500 ډیر بهرني پوځیان وژل شوی دي. دا لومړی ځل دی چې په دغه بریدونو کې د حقاني شبکې د لاس ترلودو خبره کیږي. دغه شبکه په روسي کې د امریکا لخوا د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل شوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په دې باب رپورت لري چې صالح محمد صالح جزئیات اوروي.
امریکایي چارواکي وایي ګومان کیږي حقاني شبکه چې لال قاعده ډلې سره اړیکې لري په افغانستان کې د افغان ځواکونو لمنځه پر بهرنۍ سرتیرو په بریدونی کې لاس ولري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله پروان میلادي کال کې تر 130 زیات امریکایي او نور بهرنۍ سرتیري په دغه سي بریدونی کې وژل سوي یا هم ټپیان دي. د وژل سویو شمیر 2500 درې او د ټپیانو شمیر 80 تر دې مخکې چارواکو د بهرنۍ ځواکونو په وړاندې داخلي خصومتونه یا هم په افغان ځواکونو کې د طالبانو نفوذ د دغو بریدونو اصلي علتونه شول او په دې مسله کې د حقاني شبکې د دخالت په اړه څه نو ویلي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي طالبانو د دغه سي زیاتو بریدونو مسؤلیت منلی دی. چارواکو ویلي د کوم مشخص پیښې په اړه له دوی سره موثق شواهد نسته، خو د دغو بریدونو ډول او څرنګوالی ښیي چې احتمالا حقاني شبکه په کې لاس لري. امریکایي چارواکو له اژانس سره د نوم د نه ښولو په شرط خبرې کړي ځکه دوی اجازه نه درلوده چې په دې باب په څرګنده خبرې وکړي. اسوسییټډ پریس زیاتوي پر بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو لخوا په بریدونو کې د حقاني شبکې لاس درلودل د دې سختریزې ډلې د فعالیت یو بل اړخ څرګندوي. تر دې مخکې د شبکه په افغانستان کې په ځینو پیچلو بریدونو له دې جملې د امریکا پر سفارت په برید تورنه سوې ده. په واشنگټن کې د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ یو کارپو جیفری دریسلر چې د حقاني شبکې په اړه څېړنې کړې د جمعې پر ورځ ویل چې په دې برخه کې د امریکا شک شایع سم وي. د اسوسییټډ پریس ویلي کدا ومنو چې پر بهرنۍ سرتیرو د افغان همکارانو لخوا ځینې حملې د کسانو د نفوذ له کبله وي، په دې صورت کې ګمان کولی سو چې حقاني شبکه د دغه حمله دیوی برخی مسؤوله ده. د دغه حمله د زیاتې دوله کابل د امریکا تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف افغان ځواکونو سره خپل ګډ عملیات د لند وخت لپاره وزندول. تیر کال پر بهرنۍ پوځیانو دغه حمله پاشلې وي. روان کل زیاتره دغه بریدونه په جنوب او ختیځ کې سوي. ویل کیږي په ختیځ کې حقاني شبکه زیات نفوذ لري. اژانس زیاتوي د پوځي تحلیل پر اساس ځینې برید کوونکي د افغان پولیسو او اردو په صفوفو کې استخدام سوي وو. د اژانس په حواله حقانی شبکه د پاکستان په امنیتی ځواکونو کې د ځینو کسانو ملاتړ هم له ځان سره لري چې په افغانستان کې له پیچلو او مجربو سختریزو سازمانونو ګڼل کیږي.
امریکایي چارواکو پر حقانی شبکې شک کړی چې په هغو پیښو کې لاس لري چې د افغان ځواکونو له دننه پر بهرنیو عسکرو په افغانستان کې بریدونه کیږي. له راپورټونو سره سم د حقانی شبکې اصلي مرکز د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې دی. افغان او یو شمېر امریکایي چارواکي تور پوری کوي چې د پاکستان د مرکزی استخباراتو آی ایس آی له دننه ځینې کړي له حقانی شبکې سره مرسته کوي. هاخواته د افغانستان د سولې عالی شورا غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې پاکستان ته به د دې شورا د پلاوي سفر د تیرو سفرونو خلاف مثبتې نتیجې ولري. د وویل چې پاکستان ته تر سفر مخکې د دواړو خواو ترمنځ پر یو لړ مسایلو تفاهم شوی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ د دې شورا پلاوی تر اختر مخکې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. په دې اړه د سولې د عالي شورا لغړی عبدالحکیم مجاهد سره عصمت څاروان مرکه کړې.
مجاهد صاحب، پاکستاني ورځپاڼو راپور ورکړی دی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت به د ځل پاکستاني چارواکو سره په مهمو مسایلو خبرې وکړي او مهم پرمختګ به د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې رامنځته شي. تاسو څه فکر کوئ؟
د شک نشته چې د افغانستان حکومت، د افغانستان د سولې عالي شورا، د افغانستان کې د بحران د ختمولو او په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د پاکستان حکومت ته زیات اهمیت ورکوي. دا وجه ده چې د سولې عالي شورا مخکنی سفر په دې خاطر باندې وځنداوه چې ډېر مهم کار په ایجنډا باندې نه وسوي. یعنی په دې معنی باندې چې د سولې عالي شورا هلته لاړ شي باید یو دستاورد ولري. قرارداد ده چې د سولې عالي شورا یو هیئت د اختر نه مخکې پاکستان ته لاړ شي او غواړي چې په خپل سفر کې یو ښه دستاورد ولري. هغه په دې معنی باندې چې په نتیجه کې په افغانستان کې یو عادلانه تلپاتې سوله رامنځته شي، په داسې معنی باندې چې په هغه باندې وسلوال مخالفین هم قانع وي او د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه هم قانع وي او د تل لپاره دغه بحران نه یوازې په افغانستان او په سیمه کې پای ته ورسي.
مجاهد صاحب، ستاسو د خبرو معنا دا ده چې تر سفر مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې شوي دي او په ځینو مواردو کې تفاهم هم رامنځته شوی دی؟
په دې کې شک نشته چې د تل لپاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د مشترک تفاهم یو لړۍ، یو سلسله روانه ده. په دې لړ کې د سولې عالي شورا هم هلې ځلې کړي دي چې مخکې له دې نه چې د سولې عالي شورا هیئت هلته ځي، د افغانستان د سفارت له لارې نه هلته ځینې تفاهمات رامنځته شي تر څو چې د یو کامله د اعتماد فضا د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ نه یې رامنځته شوي. موږ باور نه لرو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې رامنځته شي او یو داسې سیاسي حل لارې رامنځته شي چې هغه دغه په نتیجه کې جګړې پای ته ورسیږي. بنا د افغانستان حکومت هم چنان د سولې عالي شورا د پاکستان مرستې او همکاري ته زیات ارزښت ورکوي. ولې دا مرستې او همکاري باید په عملي ډګر کې ولیدل شي.
دا پرمختګونه یا د انکشافات د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو له تړون سره چې ټاکل شوی دی د راتلونکي کال تر پایه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي سره ارتباط لري او که څنګه؟
نه، البته دا مسایل د دې ستراتیژیک تړون د مطرح کېدلو نه مخکې مطرح ولي. ولې د کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ستراتیژیک تړون د رامنځته کولو د امضا کولو مسله مطرح کېږي، دا هم د پرمختګ یو نښه ده. د دې معنا دا ده چې په دې تړون کې به داسې مواد باید رامنځته شي چې د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ هغه د بې اعتمادۍ فضا چې ده هغه باید له منځه یوسي او د ورورولۍ، د واقعي ورورولۍ یو فضا رامنځته شي. نو دغه ستراتیژیک تړون مسایل کیدای شي د سولې کار کې ډېر مرستندوی ثابت شي.
عبدالحکیم مجاهد وویل تر اختر مخکې به د سولې عالي شورا هیئت پاکستان ته ولاړ شي. اختر ته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو وایي.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو اوس و به جواب 15 دقیقې لند خبرونه لرو. امریکایي چارواکي وایي ګمان کوي چې حقاني شبکه په هغو حملو کې لاس ولري چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو کیږي. د میدان وردګ له مرکزی زندان څخه پرون سهار درې بندیان وتښتیدل. د آسیا ایلیټ جام کرکټ په سیالیو کې افغانستان نن په دوبۍ کې له مالدیف سره لوبه کوي. تمه ده چې پاکستاني سیاستوال او پخوانی کرکټ لوبغاړی عمران خان نن د هغه لاریون مشي وکړي چې له اسلام آباد پیل شي او وزیرستان ته داخلي شي. په ترکیه کې چارواکي وایي وروسته تر هغه چې د ترکیې پر خاوره د سوریې له لورې یو توغندی ولګید د دوی پوځیانو ځوابي ډزې وکړې. دا پیښه د ترکیې په جنوبي ولایت هاتی کې پرون ماسپښین شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره وطن زنداني شوونکې خوشی کړي او د لسکونو نورو ځورونه ودروي. او بریتانیا مسلمان افراطي ابو حمزه المصري د امریکا متحده ایالاتونو ته واسطه او څوالته د تروریستي هڅو په تور محاکمه شي. ولسمشر حامد کرزی به د جمهوری ریاست د رواني دورې تر ختمېدو وروسته په واک کې پاتې شي؟ له طالبانو سره به روغه وشي؟ دا دوه موضوعات نړیوالو ورځپاڼو څېړلې دي. دغو چاپي خپرونو ته جان خالي کوسی کتنه کوي.
انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې کرزی په قدرت باندې د پاتې کېدو پلان رد کړ تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په پیل کې لیکي جمهور رئیس حامد کرزی دا خبره رد کړه چې د 2014 کال جمهوری ریاست انتخاباتو د زندولو په واسطه غواړي په قدرت پاتې شي. د دغه راز په ناتو او امریکا هم انتقادونه وکړل چې افغان ځواکونو ته کافي وسلې او وسایل نه ورکوي چې له پولې اغاړه یعنی له پاکستان څخه د وسلوالو حملو مقابله وکړي. فاینانشل ټایمز رسپانس لیکي په افغانستان کې د حکومت یو شمېر مخالفان او لویدیز څېړونکي په دې باور دي چې جمهور رئیس کرزی ممکن د 2014 کال انتخاباتو د زندولو په مقصد وایي چې امنیتي وضع خرابه ده او واک پرې نګدي. دوی دا هم وایي چې جمهور رئیس کرزی ممکن په واک باندې د پاتې کېدو په مقصد په اساسي قانون کې بدلون راولي، خو په خپل جمهور رئیس کرزی د پنځم به پورز دا تورونه رد کړل. ورسپانه زیاتوي جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل هر ډول انتخابات ولو کله درغلی سره هم تر سره شي له یو نامشروع حکومت څخه خدي. انتخابات به حتمن سل په سلو کې کیږي که امنیت وي او کنی وي. انتخابات به کیږي او د بهرنیانو پروپاګند به مخاونه نیسي. فاینانشل ټایمز لیکي جمهور رئیس کرزی ځنې لویدیزی خبری رسنې تورن کړې چې یو ډول روحیاتي جګړې پیل کړې او خلکو ته داسې ذهنیت ورکوي چې ګوندې افغانستان به له 2014 کال وروسته په ډیر بد حالت کې وي. نیویورک ټایمز ورسپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د سولې خبرې تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون لیکلی او په یوه برخه کې راغلي امریکایي قومندانان ډیر پخوا دې نتیجې ته رسیدلي ول چې د افغانستان جګړه یوازې له طالبانو سره د مذاکرو له لارې ختمېدای شي او پوځي حل نه لري، خو دا مهال همدا جنرالان او ملکي چارواکي وایي دا هیله هم له 2015 کال مخکې یعنی له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو تر وتلو پورې رښتینې نه ده. دوی غواړي له افغانستان څخه له وتلو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره سټیج جوړ کړي. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي دا چې جمهور رئیس باراک اوباما له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی کړی دا یو جدي ماتې یا پشاتک دی. البته د سولې معاملې ته د وسلوالو اړ کول تل ګران کار دی، خو د جمهور رئیس اوباما ادارې هیڅکله هم جدي کار نه دی کړی چې څنګه او له کومې لارې په افغانستان کې له سرسختو او ظالمو وسلوالو سره چې په امریکایي او ناتو ځواکونو وژونکي حملې کوي خبرې پیل کړي. ورسپانه لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان کال په لومړیو کې خبرې پیل شوې وې، خو ژر بیرته د بندیانو د تبادلې پر سر خرابې شوې. بیا هم د امریکا متحده ایالاتو په بشپړ ډول مذاکرې او پخلاینې ته شانه داړولې او باید لاس ورڅخه هم وانخلي. امریکایان ممکن تر 2014 کال او یا وروسته وخت پورې انتظار وکړي. نیویورک ټایمز ورسپاڼه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي د افغانستان تاریخ ته په کتنې دا به ګرانه وي چې سړی خوشبینه شي، خو دا چې امریکایان له دې هیواد څخه وځي د سیاسي سیستم پر مخ وړلو ته ممکن لیوالتیا زیاته شي او وسلوالې هم ممکن د وسلوالې شخړې یو بدیل وبولي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. دا خبرونه په منځني صفه 12 نیمې په ټوله افغانستان کې خبري شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، ګردیز، خوست، جلال آباد، اسد آباد، غزنی او پل علم شارونو کې د اف ام په 13.5 صفه اوریدل شي. د رواني خبری مجلې د په خبرونو کې مو په پیل کې د خبر درلو چې بریتانیا مسلمان افراطی ابو حمزه المصري او څلور تن نور د امریکا متحده ایالاتونو ته استولی چې هلته د تروریستي هڅو په تور محاکمه شي. ابو حمزه المصري د القاعده او په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن شوی چې کېدای شي په سل کاله بند محکوم شي. د دغو کسانو په اړه او د بریتانیا د سترې محکمې د پریکړې په ارتباط جزئیات د صالح محمد صالح پر رپورت کې.
د بریتانیا سترې محکمې امر کړی چې یو سختریزې ملا ابو حمزه المصري او څلور تنه نور باید ژر تر ژره امریکا ته انتقال سي. دغو مشکوکو ترورستانو له څو کلونو راهیسې هڅه کړې چې په امریکا کې د خپلو ځانونو له تورن کېدو څخه مخنیوی وکړي. د بریتانیا سترې محکمې د حمزه المصري، خالد الفواز، بابر احمد، عادل عبدالباري او سید طلحه احسان وروستۍ درخواست رد کړی دی. دغو کسانو له اتو نیولې تر څوارلسو کلونو راهیسې امریکا ته د ځانونو د سپارل کېدو په وړاندې مبارزه کوله. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی په حواله تورونو کسانو د بشري حقوقو او په امریکا کې د شرایطو په اړه چې کېدای سي ورسره مخامخ سي اندیشنه درلوده او هڅه یې کوله چې هغه ځای ته د خپل انتقال مخنیوي وکړي. د دوی په منځ کې ابو حمزه چې په مصر کې زیږیدلې تر ټولو مشهور تورن کاسته. د راپور پر اساس د مخکې د یونایټ کلب د ساتونکو په توګه کار کاوه. په نوې ملسیزه کې د لندن د فینسبوري پارک جماعت په یو سختریزي روزنیز اسلامي مرکز بدل کړ. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي المصري په امریکا کې تر تعقیب لاندې دی. رویټرز خبري اژانس هم په دې باب یو راپور خپر کړی او پکې وایي چې واشنگتن المصري د القاعده په ملاتړ په یمن کې په اختطاف او په امریکا کې د جنگیالیو لپاره د تروریستي کمپ په جوړولو تورن کړی دی. دوه نور تورن کسان احمد او احسان په نورو تورونو تورن سوي د جنگیالیو په استخدام او په افغانستان او چچنیا کې تروریستانو ته د وسایلو په لیږلو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکي باری او الفواز د اسامه بن لادن په ګډون له ځینو نورو کسانو سره په 1998 میلادي کال په افریقا کې د امریکا پر سفارت په دوو بمی حملو کې د خپل رول له کبله تورن پیژندل سوي دي. راپور زیاتوي الفواز د وژنو تر 298 زیاتو مواردو تورن سوي دي. په همدې حال کې د امریکا سفارت د بریتانیا د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کړی دی. د رویټرز خبري ایجنسی په حواله ویل کیږي ابو حمزه المصري چې یو لویدیځ ضد خطرناک سختري ځای دی شاید امریکا سوپر ماکس زندان ته چې کلک امنیتي تدابیر لري ولې جلسي او تر سلو کلونو په زیاته موده بند محکوم سي. المصري د القاعده د مادي ملاتړ په برابرولو او په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ هم تورن دی. رویټرز زیاتوي ابو حمزه چې دراستلس پر ځای دی و چنګک په غسلو مشهور دی. کله چې په 1980 میلادي کال کې په افغانستان کې اوسېده د دې په وینا د بشر دوستانه کار پر مهال یې دوه لسونه او یو سترګه له لاسه ورکړه.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا ترلاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا ترلاسه کړي. دو کال مخکله 500 تنو د فیسبوک لټوننیز شبکې کار اخیست. خدای دې اوس څلر وش میاشته راورسته له فیسبوک څخه د کار اخیستون کشمیر زر میلیونو تر رسیدلې ده. په دې اړه له اسمت سروان اورو.
سش کال د نړۍ د نفوسو شمیر 2 میلیاردو ته ورسید چې د هغو له منځه 2 میلیارد او 300 میلیونه په ورځني ژوند کې له انټرنیټه کار اخلي او نیمایی په فیسبوک کې اکاونټ یا ګډون لري او لدې لارې له نورو انسانانو سره تماس نیسي. یوازې 2 کاله مخکې د فیسبوک د ګډونوالو شمیر 500 میلیونه و، خو د دې شبکې د کارونکو شمیر په داسې چټکۍ مخ په زیاتېدو دی چې اوس په نړۍ کې له دې ټولنیزې شبکې د کار اخیستونکو شمیر 1 میلیارد ته رسیدلی دی. فیسبوک د 2004 میلادي کال په فبروري کې د هارورد پوهنتون د یو محصل چې مارک زوکربرګ نومیږي له لوري د دغه پوهنتون د محصلانو ترمنځ د ارتباطاتو لپاره جوړ شو. خو په محصلانو او ځوانانو کې د شبکې په چټک مینوال پیدا کړل او ژر د انسانانو ترمنځ د اړیکو په یو نمونه او ماډل بدل شو. مارک زوکربرګ د دل اختراع کړي شبکې څخه د کار اخیستونکو د شمیر 1 میلیارد ته رسیدل په خپل ژوند کې ځانګړې شیبه بولي. موږ د هغو خلکو له کلتور او دود سره تعلق لرو چې موږ له یو بل سره نږدې کوي. موږ نن د هغو کسانو دود او یاد لمانځو چې د کور د زنګ، الوتکې، پلونو، لوبو او دارې د فیسبوک له لارې موږ له یو بل سره نږدې کړي یو. حاضر دمه فیسبوک د محصلانو او ځوانانو ترمنځ د ارتباط له یوې ساده شبکې وړاندې تللی او وروسته له دې چې د عربي پسرلي په نومې د دغو هیوادونو په پاسونونو کې پراخ رول ولوباوه، اوس په یوې پراخې خبري او معلوماتي شبکې بدل شوی دی. له فیسبوک څخه تر 40% لږ کارونکي په امریکا او کاناډا کې اوسي او د دې شبکې له لارې یوازې د 6 کال په لومړیو درو میاشتو کې د اعلانونو عاید نږدې 1 میلیارد یعنی 920 میلیون ډالر و. د فیسبوک شبکې مؤسس مارک زوکربرګ چې په نیویارک کې زیږیدلی اوس 28 کلن دی. دی د فیسبوک له برکته په 30 کلنۍ کې میلیاردر شو او شتمنی حاضر دمه 10 میلیارد ډالر اټکل کیږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د بوسکشتي ځوانان په نوم یو فلم چې یو امریکایي جوړ کړی دی د سترو جایزو انتظار کوي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. همدارس د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو له یو کنسرت خبرو. په پکتیا کې د پکتیا په مرکز کې د سویل ختیځون د سیمایز موسیقي د کنسرت د سولې ته پیغام رسولو په نوم جوړ شوی دی. په دې اړه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو رپورت لوستلی شئ. خو اوس د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه
اوردونکو همدا شی با یو پخ یا څرګر سره ناسي مچ چاقوان او د غبیاتې میاتې تیرې کی. په دې دکان کې ډیر چاقوان میخي دي او اړې میخي دي چې تیرې کی. ماما تاسو نوم څه دی؟
عبدالقیوم میدانوال.
قاعده میدانې
میدان وو
اوس خو چاړه تیرې کی کنه؟
وو دا چاړه ده.
دانه پڅو تیرې کی؟
دانه شل افغاني 15 افغاني.
دا دومره چاقوان او د چاړې مړې دي څنګه دلته یې کی؟
وو دا میږي دی او پروش ته بس خرڅوې ده ان تاسو لیدا دا دې تیر کې دوی دا هم تیر کو واغ نه مې چې ځوان دي جاغه ترڅوې
ریټونه څنګه دي چا کو پڅو تیر کې یاره پڅو
10 روپۍ ارا 40 روپۍ 50 روپۍ رقم رقم دي 100 روپۍ د سارا ارا لویا هغه ته د سارا وای لا کېږي کنه
دا ځین خلک خود غپخ ګيري یا د غیتاسي کسب چي دي دا پلار نکنه ورته پاتې تاسو ته څنګه
مون سام صاحب له پلار پاتې دی اعلی حضرت محمد ظاهر شاه وکه مو پلار په 51 کې وپاسه لغه دې خاطر زه دا کار بار دې مو خپل ده دوم پدری کسب ده پوسو
دا نو پلار نه دز دکړې
وو پلار می اجي نیک محمد نه می دا غو می استاد و هغه د کابل و اجي و ډیر او کسړای و دا مو دا لغه نه بس دک پورا کای پاتې سم له پلار دی
تا هغه دې خدای و بخي د غایت سره خو شاګرد ماګر نشته کنه
اگر لره مده لاړ به شاګردان لرو
هغه دې زوی دې کومبل څوک دی
نه بل دا بس د قربان ده د مو شاګرد وړا کای دی
د چاکو چې رکای کلا خود دغه څرخ غوت نه دی وهلی درنا
یو واغه فق وخت کې وهل چې واړو وبس د مور جان نه په پېدو و چې سرګه پټه ونی سمام په پېګما
وو کنه زه ډاری کما چې غوتونه وهي او ما ته ګوري مرکه خبرې کوي
نه 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 غوونه کې وارد ان شاء الله په کارې پېګو
نو دی ورځ یې څومره روپۍ پیدا کړې
ورځ یې 500 2000 رقم رقم کور ده
نو خپل کار نه به شکر خوشاله
وو فضل خدای الحمدلله په خپل قومندایم نه دې شاپ قومندایم نه چاته باز دې مو راباس چې یا جو هغه څه چې خدای په روزي را رسېي هم دا باندې حلال او کسایي مو
بس هغه څه وای 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 ګټه دې چې شي پشان
مری غون دې وې خرا غا غون دې هغه ته دا متال وای پښتو کې دا کا
ته نو دې هغه غون دې ورته ناس
وو دا چې نو سي ما جوړ ور دلته نه پر راځي وته مو درې کنو پته وته وایم واخله وته وایم کې نه وته وایم زله خیر بس دا
شکر چې ما ته دیونه ویل چې زله خیر او مرکه دې راته را خوشاله شي
تو ته به بیا خیر کې غږی ګوته و درېګه
بس مننه ژوندې
و ډېر مننه
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو څرګندونه مو اوریده
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو لومړی سهارنی خبری مجله هم دلته سره رسیږي. په بلې یوې کې زرخونه منګل تاسو سره دی. سټوډیو ته بخیر راغلی.
مننه، تشکر شنوندهای ګرامی.